السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي پولیسو ته امر کړی چې له دې ایالت څخه په یوه ورځ کې 10,000 افغان کډوال وباسي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د راپور له مخې د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاندوی جان اڅکزي نن وویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بی اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته واستوي. پاکستانی چارواکي وایي ځینې بی اسناد افغان کډوال د پاکستان د پرتو سیمو ته تللي چې ونیول شي. اټکل کېږي چې په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو شمېر 1,900,000 ته رسیږي. خو په تورخم او سپین بولدک کې د دوو خواوو چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدل کېدونکو کډوالو شمېر کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه پورې 4,000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخته له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اعتراض وکړ. د دغه غورځنګ یو فعال فضل الرحمن افریدی رسنوي ته وویل چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید پاکستان د افغانانو د ایستلو بهیر سملاسي ودروي. د بشري حقونو د څار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستاني پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کنفرانس نن په دوبۍ کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کنفرانس د دوی استازي نه دی بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کنفرانس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخ دي. قطر چې د اسرایل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند د غزولو لپاره منځګړیتوب کوي نن تایید کړه چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند د یوې بلې ورځې لپاره غزیدلی دی. ټاکل شوی و چې دغه لنډمهاله شپږ ورځنی بشري اوربند نن پای ته ورسیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګره ډله پیژني، د اسرایل له زندانونو د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې لسګونه یرغمل آزاد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې فلسطین او اسرایلی لورو په غزه کې د یوې بلې ورځې په مخه د اوربند پر غځېدو د مخکنیو ورته شرایطو پر اساس موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په سلکلنۍ کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لرې کولو او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپلو ټولنیزو پاڼو له ښاغلي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلای شئ. یو سروي ښیي چې له پاکستانه اخراج شوي 90% افغان کډوال په دې یخ هوا کې سرپناه نه لري.
بالکل، مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دي او سرپناه ځای نه لرو. مونږ خپل ایران یو څه شی وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل ایران دي چې سرپناه ځای نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې پاکستان هغه یو شمېر افغانان هم اخراج کړي چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه تر کار لاندې دي.
در حالی که ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیه شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه وروښودله، پولیسو وویل چې دا موږ ته مهمه نه ده.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي اړ نه دي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او وتلی ډیپلوماټ هنری کسنجر د 100 کلونو په عمر مړ شوی دی.
کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لرې کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلئ. د تخنیکي همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. 9 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر راپورته. د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه شوي کورونه نه لري. د دې سازمان د سروې پر بنسټ تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره هم مخامخ دي. په ورته وخت کې له پاکستانه ځینې تازه راستانه شوي افغانان هم وایي دا چې ژمی را روان دی د سرپناه نه درلودلې یوه لویه اندېښنه ده. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه شوي افغانان کورونه نه لري. د سازمان په هغه سروې کې چې د نومبر په 9 خبره کړې ویلي دي چې 2% تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره مخ دي او 8% یې روغتیایي ستونزې لري. په سروې کې ویل شوي ډېرو هغو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و وطن ته له راستنېدو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د دې سروې په راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څانګې د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله لیکل شوی چې له پاکستان څخه ډیر کډوال خالی لاس افغانستان ته ستنیږي او که څه هم مرستې ورسره کیږي خو دوی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړې چې د دې سروې په خاطر یې له 315 هغو کسانو سره مرکې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه ایستل شوي. اسلامیک ریلیف سازمان همداشان ویلي چې د 2 میلیونه پاونډو په ارزښت یې د مرستو یوه طرحه جوړه کړې چې له راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ به هغوی ته روغتیایي او تعلیمي خدمات هم وړاندې کړي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي هم وایي چې کورونه نه لري او په کرایې هم د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. عبدالله چې تازه یې له پاکستان څخه کډه راوړې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
کور خو نه لرو، کور د کرایې ورکوو او نور خلک چې دي کوم شناخته مو راغلي دي، مشکلات یې دغه د کورو هم دي او ستونزې خو نو ډېرې لري، ځکه په زمې کې رابار سو، دته سرپناه نسته، جای نسته، زمی را روان ده، په خیمو کې زمی تیریږي نه او خلک ټول بې کاروباره دي، کارو شی هم نه لري، دلته نو دوی به بلدیږي، بیا به کار کوي شی کوي.
د تازه راستنو شویو له ډلې هجرت الله هم وایي چې د سرپناه نه درلودو ته اندېښمن دی.
فلحال خو شیما یو سم نشته او نه خپل کور شته دی، خو به داسې ووایه که نه چې به زه هغه کلیوال دي هغې کره اوسېږم.
په افغانستان کې د ژمي ته راتګ مخکې د راستنو شویو د کورونو او خوړو د نشتوالي په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون او نن څه کم 4000 کډوال له ایران څخه افغانستان ته رالیږل شوي او هم دا ډول ادعا کړې چې د نومبر په 9 131 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغانستان له دې دوو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په ځلونو غوښتي دي چې د ژمي له نږدې کېدو سره دې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو دې دواړو هیوادونو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم هر ورځ افغان کډوال نیسي او بیرته افغانستان ته ستنوي.
په همدې اړه مې د افغانستان ننګرهار ولایت ته له پاکستانه یو راغلی افغان کډوال نور نواز وپوښتئ چې د وو غړو سره د کورنۍ پاکستان راشړلی دی او وایي چې دا مهال سرپناه نه لري. له هغه مې د مرکې په پیل کې پوښتلي چې پاکستان کې څومره موده تیره کړې او ولې افغانستان ته راستون شوی دی.
بس مونږ تقریبا اته کال هلته تیر کړو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولاړ شي که نه بیا مونږ وویرو دو هغې ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه اته کاله چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ پهل نه اسلام آباد ته نشو تلو که نه مونږ لاهور منډی ځای و هلته اوسېدو هغه مونږ زمونږ د ډېر مشکل و چې اسلام آباد ته لاړ شو که نه هلته دفتر ته مونږ همدې خاطره مونږ هلته تللی نه شو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او مېرمنې د بچیانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسو ویل چې درسره دي او اوس راستانه شوي افغانستان ته دغو ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل ټول بې اسناده کډوال وایي؟
او مونږ ټول بې اسناده کډوال.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او کده پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلی؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا د شورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړي دغه کوم یو چې کډوال دی هغه بنې سرمنګ بیا وېریدو او دشتم تاریخ موږ خپل راغلو
دلته چې بیا راغلې په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه
او مرسته شوه تقریبا یو درې سالو ټولې اورې راکړو موږ ته او یو دوه ګولې راکړو
او د سرپنا پاړه راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو ستاسو د سرپنا مسله څنګه ده
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دی او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي سرپناه ځای نه لري
نو تاسو اوس چیرته اوسئ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ اوس
اوس مونږ کورنۍ سره زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړی چې همدلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته تراکي ته آلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابې کنه دې خاطر مونږ به چې ته خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو
له پاکستان راستون شوی افغان کډوال و چې له ازادي راډیو سره یې د خپل ستونزو په تړاو خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په لړۍ کې تمکیګو تازه هغو افغانانو چې درې مهمه ودونه ته د تګ دوسیې ترکار لاندې د شکایت کړي چې دوی هم د پولیسو لخوا نیول کیږي دغه افغانان وایي چې دوی پولیسو ته د سفارتونو لخوا ورکړل شوی لیکونه او پیژنپانې ورخی خو وایي پولیس هغو ته پام نه کوي تفصیل په دې راپور کې لسنا کا کړه
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې د اقامت اسناد او پلویتی سو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کې سونه لري وایي چې دغه هیواد پولیسو لخوا زورول شوی او نیول شوی دی افغان کډوال زبیر الکوزی چې په اسلام آباد کې اوسیږي دا کوي چې د اوسېدنې اسناد او ټول ویدزو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کې سونه لري خو بیا د چهارشنبه په ورځ د څلورم ځل لپاره د پولیسو لخوا نیول شوی او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه پاسپورت او ویزه لرم دا څلورم ځل دی چې د پولیسو له لوري په اسلام آباد کې نیول کیږم زه د جرمني امریکا او استرالیا دوسیه لرم د جرمني اسناد مې پولیسو ته وښودل هغوی اسناد راڅیرې کړل د شرف دفتر اسناد هم راڅیرې کړل پولیسو څو څپېړې په مخ راکړې او څلور ساعته وروسته یې خوشې کړم
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه او یو شمیر ملګري د چهارشنبه په ورځ د څو ساعتونو لپاره د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول شول
در حال کې ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیې شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه ورکړه د لاو نور همکاران چې دلته راغلي او امریکا ته دوسیې لري د امریکا د سفارت نه تر لاسه شوی پاڼه پولیسو ته ورخوده پولیسو ویل چې دا مخته مهمه نه ده هر ځای می څنګه وه ټول ویل دا مهمه نه ده دا دوی عمومي هدف د پیسو راټولول او پیسې ګټل دي زموږ په منځ کې وېر خبري
د پاکستان موقت حکومت په تیر بیا دغه هیواد پولیسو تر اوسه د غویدا او پاړه خبرګون نه دی خودلی خو تل یې ټینګار کړی چې اواز هغه کډوال شړل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو این ایچ آر او د کډوالو نړیوالې ادارې یا یو ایم د نوی راپور له مخې په دې وروستیو کې د پی او آر کارتونو سره د افغانانو د نیولو بهیر چټک شوی دی د ملګرو ملتونو د غیدارې وایي سکه له شپږ زره نیول شویو کسانو څخه 4250 د پی او آر کارتونه درلودل دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان له ناوړه چلند سره پر کډوالو د ځپلو فضا رامنځته کړې څو دوی دې پایلې ته ورسیږي چې له ستنېدو پرته بله لار نه لري د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند مخه ونیسي او د هغو افغانانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي چې د دې سازمان په باور په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو یو شمیر فعالان وایي یو شمیر هغه کسان چې د اوسېدو اسناد او د غربي هیوادونو لکه جرمني او امریکا دوسیې لري هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. یو له دغو فعالانو علي دانش ازادي راډیو ته وویل
حتی هغه کسان هم وویستل شول چې د انګلستان او امریکا له خوا یې د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې وې. حتی هغه کسان هم چې د المان دوسیې درلودې د هغوی ټول کارونه د المان له سفارت څخه خلاص شوي وو، هغوی هم دا مهال په کابل کې دي او له دې ځایه شړل شوي دي. موږ هغه کسان درلودل چې دوی د ملګرو ملتونو له دفتر څخه د آی سی سی او پی او آر کارتونه درلودل. دوی زما د سترګو په وړاندې وشړل شول او همداراز ډیری نور کسان چې ویزې یې درلودې.
د تیرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان هغه هیواد څخه د څه باندې 1.5 میلیون افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د دغه هیواد د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګتی اعلان وکړ چې دغه بهیر به په یوې میاشت کې بشپړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي د نړۍ غوښتنې ورته د منلو نه دي، که څه هم ندا محمد ندیم وازی نه دی ویلي چې د نړۍ کومې غوښتنې ورته د منلو نه دي، خو امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له حکومت په وار وار د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تعلیم او کار د حقونو غوښتنه کړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي، او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. دغه د خبرو یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پر ایکس خپره کړې ده.
خپل فرمایشات غواړي پر موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو. څه چې د افغانستان د مسلمان نظام د دې مسلمانې طبقې د دې مسلمان غیرتمند قوم د دین د عناناتو او د عاداتو تقاضا د هغه په افغانستان کې تطبیقېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یوه داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو په شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې نړیوال دوی نړیوال سره تعامل ونه کړي زه فکر نه کوم چې دوی خپل رسنه ترلاسه کړي. د ټولو مهمه اساسي بنیادي موضوع هم دغه ده چې د شروع تعلیم موضوع ده، د شروع د کار زمینه ده، هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس هم غواړي او نړیوالو هم همدا غوښتنه د دوی سره ده. یو ملک لپاره به ټول اقشار خپل ځان په هغه نظام کې وګوري او هغه ته د کار زمینه برابره سي. همه شمول حکومت موضوع ده، طبعاً دا د افغانان هم همدغه تقاضا ده.
نه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی یو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړی د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلی دی چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعات شي. خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلې او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم 2.5 کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شمول حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیوالو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شمول دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپله خبرونه ازادي او اوریدونکي او د غراز د ورکوشو عزیزانو په لټه کې د پروګرام یو برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس راپورونو ته دوام ورکوو. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته، وروسته بیرته د افغانستان مسئلو ته راستنیږو. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په تاریخ کې یو لوړپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر وفات شوی دی. هنری کسنجر د امریکا د دو ولسمشرانو په دوره کې د امریکا په بهرنی سیاست کې د پام وړ یو کس پاتې شوی. دا چې هنری کسنجر څوک او ولې د امریکا په معاصر تاریخ کې یادونه کیږي، په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان دغه راپور ته.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوری ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون چهارشنبه په سل کلنۍ کې مړ شو. د هنری کسنجر د مړینې خبر د هغه د مشورتي شرکت لخوا پرته له دې چې د مړینې علت ته اشاره وکړي ورکړی شوی دی. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو، له چین سره په اړیکو کې د خنډونو په لرې کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و. د ریچارډ نیکسن د ولسمشرۍ په موده کې په 1999 کال کې کسنجر د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار وګمارل شو. په دې وخت کې د امریکا په بهرني سیاست کې د نفوذ زیات شو. کسنجر د امریکا او پخواني شوروي او همدارس د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو په شریکولو کې مهم رول ولوباوه. هنری کسنجر په 1903 میلادي کال کې د اسرایل او عربو د جنگ په پای ته رسولو کې هم برخه لرله. کسنجر په 1908 کال کې دولتي ماموریت پریښود، خو په دولتي چارو کې د یو نظر خاوند او تیوریسان په توګه کار ته دوام ورکړ. د ډيري سیاسي مقالې او شننې کښلې دي. په اکانومیست مجله کې د ده وروستۍ لیکنه د 2021 میلادي کال په اگست کې وروسته لدی چې طالبانو کابل ونیو خپره شوه. کسنجر په دې مقاله کې یو ور بیا د نړۍ د شکېدو لور ته د بدلون په اړه تر اندازې د زیاتې ایدیالیستي لیوالتیا په وړاندې خبرداری ورکړ. د په دې لیکنه کې په ویتنام کې له بلوا سره په مبارزه کې د امریکا ماتې ته هم اشاره کړې ده. کسنجر په دې لیکنه کې په افغانستان کې د پیښو په غمون کې بدلون کې د امریکا پر ماتې خواشینی څرګنده کړې او استدلال یې کړی چې د امریکا پوځ په شل کلنه جګړه کې خپل ستراتیژیک تمرکز له لاسه ورکړ. کسنجر په دې لیکنه کې په دې حیرانتیا شوولې چې امریکایي پوځیان له خپلو متحدانو سره له مشورې پرته ولې له افغانستانه وځي. د نه ترلاسه کېدونکي هدفونه په افغانستان کې د ماتې اصلي دلیل بللی دی. هنری کسنجر یوویشت کتابونه لیکلي چې تر ټولو مهمې ډیپلوماسي او نړیوال نظم نومېږي. د امریکا د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر د یو مفکر په توګه د امریکا په بهرني او امنیتي سیاست کې څو لسیزې کلیدي رول درلود. کسنجر چې په یو تیوریسان یا نظرخاون مشهور و، په 1923 کال کې په جرمني کې د یهودو په یوه متوسطه کورنۍ کې زیږیدلی او په 1928 میلادي کال کې له جرمني څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللی دی. هغه د ماستری او دکتورا تر کچې له زده کړو وروسته د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د استاد په توګه کار کاوه. د امریکا او ویتنام ترمنځ د جګړې په پای ته رسولو کې د ونډې له امله د نوبل د سولې جایزه هم وګټله. کسنجر دوه ځلې واده کړی، له لومړۍ ماندینې څخه دوه اولادونه او 15 لمسیان لري او دویمه میرمن یې ژوندۍ ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه ته سرور ښکارا کوي ملیونونه مینوال لري تاسو هم دا پانه در سره خوخه کوي د ورځې پتراس کې بل تازه خبرونو او نورو پیښو خبرې گی پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر کې او د غراس په انستګرام کې هم موندلی شي د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس نن په دوبۍ کې پیل شو دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان کړی چې په افغانستان کې په میلیونونه کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخې دي تفصیل له اسمت سروان اورو
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس د پنځشنبه په ورځ په دوبۍ کې پیل شو دا کانفرنس به د دسمبر تر لسمې دوام وکړي د طالبانو حکومت په متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بللی دی د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې اعلامیه نشر کړې په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د دوبۍ په کانفرنس کې د افغانستان د استازو نه ګډون له مالی میکانیزمونو څخه د افغانستان د بې برخې کېدو او له اقلیمي بدلون سره د سمون خوړونکو پروژو د نه تطبیق کېدو لپاره یو خنډ او محدودیت دی د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرنس ته د دوی استازي نه دي بلل شوي د ادارې دا کار د افغانستان د خلکو په حق کې یو ظلم بللی دی لدې جلار د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له بحران سره مخامخ دي د خوړو نړیوال پروګرام په لړم بیاش کې ویلي و چې وچکالي په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بل سرچینه نه لري د پاملرنې نړیوالې موسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خپرې کړې او ویل چې د افغانستان د 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرلپسې وچکالۍ دی په اګست میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له زیات اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی څلورم ځای لري او دا پر اساس حال کړی چې افغانان او افغانستان په اقلیمي بدلون کې خورا کمه برخه لري خو تر ډیرو هیوادونو له اقلیمي بدلون ډیر اغیزمند کیږي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د دغه خبری خبرونه د پای راپور را اخلو هغه دا چې په بدخشان کې په کشم ولسوالۍ کې 13 شپه اور لګیدنه شوه او شاو خواشل دکانونه پکې سوځیدل دي دا چې د اور لګیدنه ولې رامنځته شوه او څومره زیان اړولې تفصیل له هموین هیواده اورو
عبدالصبر د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ د بازار یو دکاندار دی چې د چهارشنبه په شپه یې دکان سوځیدلې نو موړی چې په دغه بازار کې د موبایلونو د پلور دکان درلودې دا کوي چې د دې اور لګیدنې په پیله کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ زیان وروخته او هیڅ اور پاتې نه دی هغه ځدی رادیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پر وخت اور وژنې سیمې ته ورسېدل خو په خبره د اور د کنټرول لپاره یې امکانات او مسلکي کسان نه درلودل
مال امنی قماندان او خاروال څخه وپوښتل هغه یو ویل چې موږ د اور وژنې څنګه لرو خو مسلکی کسان نه لرو او تجهیزات هم نشته خراب شوی دی
د کشم د بازار یو بل دکاندار شکر الله ازادي رادیو ته وویل چې په دې بازار کې ګڼ دکانونه سوځیدلی او دته هم زیان اوخته ای ما ته نږدې 500,000 افغانۍ زیان اوخته دلته زما څنګ تر دکانونه وو چې ټلیفونونه بوټان او ساتونه پکې وو ټول وسوځېدل او شاوخوا 14 دکانونه په یورو بدل شول دا دکاندار وایي د اور لګېدو له امله یې ټوله سرمایه له لاسه ورکړې او له حکومت او نورو مرستندویو ادارو غواړي چې د اور وژنې وسایلو برابرولو ته توجه وکړي او له زیانمنو شویو دکاندارانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کشم ولسوالۍ ولسوال محمد آصف سفریار وایي چې اور لګېدنه د چهارشنبې په شپه شاوخوا 3:30 د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه غرفې چې بهر وې 2.5 میلیونه افغان زیانمنې شوي او 14 نورې غرفې چې شاته لورې ته وې تر 2 میلیونه افغانۍ ډېر زیان ور اوښتی. له خاورو پرته څه پاتې نه دي.
هغه زیاته کړه چې سوځېدلې دوکانونه د خوراکي توکو، ګرځنده ټلیفونونو، بوټانو او ساعتونو پلورنځي وو. خو هغه د اور وژنې د وسایلو او په دې برخه کې د مسلکي کسانو د نشتون په اړه څه ونه ویل. د اور لګېدنه داسې محل رامنځته کېږي چې تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې ورته پېښ شوي دي چې دوکاندارانو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي. خو زیانمنو هم په جمهوري نظام او هم اوس د طالبانو په حکومت کې د اور لګېدنې د مخنیوي لپاره د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله شکایتونه کړي.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خپرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 شوې وړاندې درته ازادي او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو د پروګرام یو برخه خپرېدو ته چمتو ده. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان یالات چارواکي وایي پولیسو ته امر کړی چې له دې یالات څخه په یوه ورځ کې 10,000 افغان کډوال وباسي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د راپور له مخې د بلوچستان د یالتي حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي نن وویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بې اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته واستوي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اعتراض کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستاني پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي. دغه کنفرانس نن پنځشنبه په دوبی کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان د اقلیمي بدلون یو قرباني هیواد بللی دی. قطر چې د اسرایل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند غځولو لپاره منځګړیتوب کوي نن تایید کړه چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند یوې بلې ورځې لپاره هم غځېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوړی ډیپلومات هنری کسنجر د 70 کلنۍ په عمر وفات شوی. او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې پروګرام کې هم د تیر په چیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستانه د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده. تاسو خبري چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان له هغه هیواده د څه باندې 1,00,000 افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ پیل کړې ده. له دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ یو ځل بیا تور پورې کړی چې سخت دریزی د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبانی په وړاندې اقدام نه کوي. په ظاهر همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هیواده د افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې چې د ښاغلي کاکړ خبرې په څه معنا دي او دا د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي. دا مرکه وروسته راځي. خورازی پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کار یې شروع کړی دی او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا 40 کاله یا 40 کاله د دې پر سر دی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا 40 کاله یا 40 کاله تقریبا د دوی په نیونو او بندي کولو یې لوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو.
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړوي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې. کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغه چې د امریکایانو اشغال یې په افغانستان کې هم صحیح بالی، هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي، په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه پدار سو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟ هلته سفارت ګټه به څه شي وي؟ فقط السلام علیکم و رحمت الله.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړي. الله دې کې جوړ روغ بوي. زه نور آغا صادق د لوګر ولایت غوښین او نسلي چرګانو د پارم لرونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو وارداتو څخه ډېر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه 100% لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوئ. ډېره مننه.
د ازادۍ راډیو مشرانو ته دې هم زموږ د خاص سلامونه ورسیږي. زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده د چمن په سرحد او کرترخان په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زم روان دي دغه مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې ذاتي جا خواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاوس سهولت به بوت د ګازو د بیو کول شي، د ګازو ټانکۍ او تکشه شول شي چې دا یو ټانکۍ 15 دیش ټنه دي. هر کو ته بوت 15 کلو ګاز ورکول شي. او دا غوښ موږ دا توای چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي، د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر په سر باندې کپکول کې 13 کې 40 کې یو کې 15 ډالر ورکړي. او بیا طالبان هغه ته دولتي مزکی ورکړي. کوم څوک چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکړي. دا خلک په یو میاشت کې په شل شپې کې د نن خپل ولسوالیان تکلی سي خپل کورونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سرکاري دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شان ورکول سي. ځکه ژمی دي دا خوونه هلته کلی دي، دا ټول هلته بېوزکه دي، بېوزګاوې دي. دا په دوه کاله هم خپل وزګاوې نه سمولی. موږ دغه خواسته قوم متحده ته چې په نفع باندې 15,000 ډالر ورکړي، نو علاج یې مفت وي، خوراکی مفت وي، هر څه مفت وي. دا 15 میاشتې د یخ چې روان دي، د دغو 15 میاشتې دفعه به د دې هر شی مفت وي. وسلام.
السلام علیکم محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زموږ پر افغانستان ته بخښي ډېرنجې شوې دي. تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي. ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي، خپل کورونه نه لري، داخل په افغانستان کې وفات شو چې مهاجر راځي، دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی سره نږدې شو، نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي، سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو 10-15 به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. اف کوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي. دغه
اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکې کوي او دا ښیي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي یو دایمي ځای غواړي ومومي او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوځ او حکومت او ښایي د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپوهیږي. نو ځکه دغسې د تورونو او د څرګندونو یوه لړۍ پیل شوې ده چې همیشه یې هم پیل د پاکستان له لوري شوی دی. که مسلې هغه عمق ته داخلیږو په دې مسله کې ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. اوله پوښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی په روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. همدغه
خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپله په نړیواله سطح تقریبا تر یو حده منځوي دی. هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني خپل ډېر ستونزې په داخل د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغو چارواکو چې دغه تور پرې پورې کوي آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډېر اړخ بنه لګي او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا وړتیا هم ورسره نشته چې یو وسلواله ډله دې په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دې په یو بهرني هیواد کې استعمال کړي. او تر دې ورهاخوا بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کې ګوري. ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصي ملي. کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصي نه کارولې خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړه تخپل ځای ولري دوی په وزیرستانونو کې وسیدلای شي په سواد کې وسیدلای شي په حتا کوټه کې وسیدلای شي نو د دوی ارتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي؟ نو اصلا دغه ارتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده، نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغو اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونې کوي تر څو که په آینده کې دوی کوم اقدام کوي د هغې لپاره دوی توجه پیدا کړي. تاسو به څه موده وړاندې اورېدلي چې پاکستان ګواښ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. دغه څرګندونې دي کوم هدف لپاره دي او غواړي د فشار د آلو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله به یاست. محمد انی په الهام د زبل خندا پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د ازغلونی یا هم نیزبازی لوبه تر سره سو چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د جنونو ولسوالیو او نور ولایتو څخه مو خلګو پکې ګډون کړی ولو چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پایته ورسېدله او ډېر یو په زړه پورې لوبه وسوله. ډېرو زیاتو خلکو په همدې میله کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دلته د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه ده، نو نشي کولای چې هغسې معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې مقام کلک پاتې شي. دلته خلک ډېر غریبه دي، نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جنګره جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول موږ دلته په کابل کې یو، نو دا زموږ برخ شې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسلمانو پورې ورسي تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز خوش خوشاله بایست، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوي دي، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپله لرو، دغسې پراته دي، بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوي نه کېږي، تجاران یې نسته، لارې بندې دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دي وراسته سوله. ته باور په خدای وکړئ چې زما خپل انار پراته دي همدلته په خپل کور کې، د دې څوک یې نسته چې رانیسي یا بازار ته یوسم. نو هیله مو د حکومت څخه هم دا ده، له لوړ پوړو چارواکو څخه هم دا ده چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ورته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو، مصرفونه ورباندې کوو، تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمې اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هیله مو دا ده چې زما پیغام خپور کړي او زموږ د انارو لپاره، د نورو حاصلاتو لپاره بازار پیدا کړي او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي تر څو زموږ سوداګري د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت ته راسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي. اوس هم لجمن سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې. د ورکشو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخې ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړی دي.
السلام علیکم. زه مری د زابل ولایت د چینو يم. زه دا څلور کال کی ورکوم د ازادي راډیو لري رمضان کې ماور ورزنګ را ولې د پکندار کې ولې کور درک مراته باندې دی د کور درک تم معلوم دی. نو ورو ورور زنګ را ته ولای دې بوت نن من ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه. زه په دا خپل هم د اند خپل مور له کور له بلاره سره يم. له ټول سره په کور کې د خوشالۍ ژوند نه کوي. بس ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه، ډېر ډېر مننه، ډېر خوشاله یو. ټول کور خوشاله ده، ټول کور ازادي راډیو ته دعاوې کوي. بس د ازادي راډیو ډېر ډېر مننه. زه په دا خپل کور يم، په خوشاله پروت يم. قرار کور نه سم د ازادي راډیو کار کوي. وګون کو لا وريدم کو لا ټول ټول مننه، لا ټول ټول مننه. خدای مل چې شی ورځي او شی شپه ولري. خدای مل چې ازادي راډیو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ یو ورور چې د خلک نومې د شل کال کې ورک تیار چاته دره کې د خپل معلومات لري. د خپل عبدالسلام نوم یې نو ته زرګون په کې دی. یم دغه د عبدالخالق نامې کار چاته معلومات یا دره کې یا یو ځای په دندان کې نو ماته په دې شماره تلیفون وکړي. صفر نه سو لاس و سو یو څلوېښت پنځه شپېته څلور ویشت شماره یو واري بیا وایه. صفر نه سو لاس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سسا سره پر اړیکه ما زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیول شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3-1 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-1-9 او دویم افغان بسیم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قضیاریو د رکشان د کلي اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم د ګلولي نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15-16 کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هیڅ معلوماتې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم را وستو، نو بیا دې درکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. چې هر چا ته معلومات وي وروره، په دغه شمېره ده مونږ ته خبر روکي، نو شیرینی به خپله وخوري وروره. هغه هم زما ورور ده، وروره د ازادي اریوب ولسوالۍ ده، د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا اعلان اوري وروره ځان در ورسوي، که بل یو یار دوست وي اعلان اوري وروره، نو تاسو د موږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در وولي پهلن کابل کې یو، بس ښه وخت ده. غواړم علام مال شه وروره.
ګران وروره ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړئ، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-9 چې دا البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا 0-0-9-4-5-9-4 تکرار 0-0-9 0-0-9-4-5-9-4
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی،
څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9 0. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9 0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 0 9. وسلام الله پوی تاسو له زر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 22 11 24 201.
Shafala gale hai naza bale mera wamshi ki khaluna hai marna.